په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي باید دغه ډله اساسي ګامونه واخلي. دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشې کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارډ ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي و چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قبل خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلي مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به خکېږي کله به ستونزمن شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړه سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندې شوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د 96 ورځ د بنګله دیش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 15 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دیش سره وي. دا افغان شوزو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوال شوزو د نصیر احمد احمدی پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2021 میلادي کال د جولای پر 10مه د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات سو. د افغان شوزو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو دغه راز ویبپاڼې کې وړاندې سي. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږکال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه او دی هم کولی سي چې دوی نورې دورې ځان کاندید او تر 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناټو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناټو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بېدلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوې د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یک شنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله مند دی سویډن ډیر ژر د ناټو غړی سي. ترکیې د هنګري تر څنګ په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیې ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشر مانی په وینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لورې لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي، او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر متی الله ویساب په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دغه یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جرګي پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جرګي ورک
نورزیا صافی نومیگی وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنخستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغه لومړۍ څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر منه بتونکو د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینی خلک لورته دی هغه خپل اساسي او شریعه حق هم نه ورکوي. کله ک جلی غوړی چې په مخبره لزان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي به لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي، خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکو عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګروپ افغانی ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي، هغه که په هاره ډول کې ده مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تابیز دي چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور ولور سره باید تابیزي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم غد خپل حقونه چې دی لغو خبر خمن سي او د یو انسان په سترګ ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نه په ځواني راغلي وی هغه په خو بده خبره نه وی په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وی خپل خبره هم نه وی ولې د کوژد کړي وی د یو چاته پونم کړي وی د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیات دي ورزخت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي، لور ته هم په لوړ سترګ وکتل شي او د نارینه او په سیر ورته پښتني وي شي، هغه په انتخاب کې وی هر برخه کې وی او ا دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي خپل خوخه وکي.
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیا وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدل او په خبرې وای وای ل لومړی ورځې وای وی ترغچی ودی کی لن موري سره مې مارکه کړې. هغه وایي چې د لور په پیدا کېدل او خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهي او سواد څخه د لری پاتې کېدل پایله ده.
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کنجو هغه کې چې وی دغه یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جرګي پیدا شوی دا وی سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جرګي ورک وی ورکر بیا چې پیدا شو خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مړ کیږي بس دغه یو خبره وی دغه وی ورسره وی هر کار وشي وی ورسره وی نو خبره دا چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي وی نه بدبختی کلمه ده نو
الا ته تاسو څنګه نه
بس دا موږ جامعه موږ جامعه چې دا تر څو چې موږ دغه ځانم دغه خبره د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خلاص نه پیژندل دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات ته د مرحله را جامعات یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې اوس خو د دې خبرې چې دونه آزاد نه دي نو موږ ډی وړو چې کار به دوی پیدا شو دزونه به کول د خوشحالیان او سیاله د استعمالونه ورکې خلکو ته شیرینی توضیح کې داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به نو دغه وی وی نو هېڅ خبره به نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وی کیږي خو هغه وخت دا ماشوم د نه پیږي کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږو کلو وو کلو بیا ورو ورو غټیږي په دې باندې نور محدودیت هم لګیږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي ستغاګ به لوړ نه وي له حویلې یا له کوټې باید تغاګ راونه وزي اره موضوع کې باید خبرې ونه کې دغه تل روحان څومره د انجلۍ دوی ځپی
دا ستل کې ستاسو انجلۍ ځپل کیږي ځکه چې دا خو بالکل بيخي غدود د چې جلکې باید مجلس ترانه سي جلکې باید خبرې ونه کې په ټول عام ډیر وی په مجلس کې او تسننګري کې وي نو جلکې ته اصلا دوی په احمد نو کوي چې دا خلا د تاریخ د ژوند تسنیم ونه کې نو دا ستل کې ستاسو د روح کله له هغه ځپل کیږي موږ اکثریت نحن وی فی ستاد خزی په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولی دوی همیشه ځپل سوي دي اوس نو یعنی نو مینه سم ځینې ولایت ته تللې اما چې هلته جنوکي د خپل دسترخوان په سر ناراضي یعنی مور او پلار ناستي ورونه ناستي خو جنوکي په دسترخوان باندې ناراضي او وی بلا مغش پات انا انګان دي خو بيخي انګان تاسو توجه نه کوي چې آیا تاسو ډوډۍ وخورو کدی نو خو ناستي مور دی او کنه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو کله ډېر روحي له لحاظه د فلکیږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوان کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کیږي یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کیږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت اته دونه وخت دې ته نه ورکول کیږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي نور خلا پریده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شي اخلي وایي کله رساته کینه موږ خپل پیږه کار ته خبره ته چې کار یې خبرې وکړي نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلې دي ګرځو اته خپل خپلوان چې موږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې خزه کله چې ودیږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کیږي نور هم بې ارزښته کیږي څوک یې خبره نه اوري انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې اته پوښتنه نه کیږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه ناس دې مور دی و که نه دونه سوال اوس کې نه کیږي که چې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګیرې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمر کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کیږي د همدغسې نمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې یې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا وړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کیږي په همدغه موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کیږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنۍ ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنی دا د ګرم دا د خدای له طرفه ده موږ تاسو کې هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي د خپل دادې کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په وړو وړو موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته ورکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کې به موفق وي
مې میرمن سیما ستانگزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. لاغلې ستانگزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ماته شیدې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجحیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلق ماشوم ولری او هغه د کور واقدار گنی، هغه د کور صلاحیتمند گنی، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی زلناسته گنی، نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلق ولری. حساسیتونه له همغه پایل نه یعنی شروع شوي دي، او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګیزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک داسې مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه ښکوي، تهدیدوي چې ته یوه جلۍ، ته نه باید داسې وکړې، ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي، او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او د لهره ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي، او دوی د موږ لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړی کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه وروس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډیر ورکی سندې ته ټیکرای ور پسر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې اکل څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی چې له ماشومتوب نه مونږه په کور کې د ترویجوو، د رایج کوو، د مثلا همغسې انګیزه ورکوو. کنی هغه ماشوم ذهن پاک ده، که نارینه ده که ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. خو دا مونږ غټان یو چې هغه ته دا انګیزه ورکوو، همغه ده چې مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو چې د جلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، جلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډیری مواردو کې په ډیری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډیری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی، او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره یې ورتنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخکړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري، او د زوی او د لور متفاوت چلند
ترسره کوي. بله، کله چې بیا د واده مرحله ته رسیږي، کله که خواستګار راځي جمله الدین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویا ویل سوی دی چې تاسو باید لختل نور نه پښتنه وکړي سای هغه راضی ده کنه د ځکه تاسو نه یاسي چې له طرف مقابل سره ژوند کوي بلکې تاسو نور د څل طرف مقابل سره ژوند کوي نو دغه نظر شرط ده چې باید پښتنه وسی خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه مانو بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود د سور کلچر ته مراجعه کوو وای چې نه د زمونږ فرهنګ نه ده د زمونږ دود نه ده د زمونږ کلچر نه ده مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي مونږ پورې ولس خاندي زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني سوي دي زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم نه غواړم څه ژوند وکړم نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه ځکه دوی دواړه قرباني کېږي یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه هلک هم قرباني کېږي
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي حتی د خسر په کور کې سدا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دی تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني په شریکې له نورو سره وخوري څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري
بانډو کې ما ویل بیا تر ډیره دره وجونه ډیری بیا په ښارو کې خوله کړې وه حده حل شوې ده خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو پښتني کورنۍ بیرته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري څه ورځ تر بلې نورې ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راضیږوي دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي نه د یوه انسان په صفت نه د یوه بشر په صفت په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو مونږ دوه ځلې قرباني سوي یو ځلې مثلا هغه موضوع څه د حساب په شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کښې مانع ایجادوي او نه یې راکوي خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو ګازو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي زمونږ کم ضعفي او کم دانشي دا څرګندوي که مونږ مطالعه ولرو که مونږ دانش ولرو که مونږ پوهه ولرو که مونږ تعلیم کړی وي نو بیا هېڅکله د زوی او د لور تر منځ فرق نسو کولی زه څلور ماشومان لرم دوه هلکان دي او دوه نجونه دي په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله نو ما په دوی باندې مېلمستیا مې جوړه کړه ځکه دوستان هره ورځ را تلله او هره ورځ نه مېلمزه یو غټه مېمني به جوړه کړم ټول دوستان ایزان به را وغواړم هر څوک که مثلا تحفه لري هر څه لري ماشوم لپاره ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ ده دود ده کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته را وړي نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو کله څه زما درېیم ماشومه لور وه نو مونږ دومره خوشحاله وو هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو دومره خوشحاله وو صحت به نسم ویلی او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه څه مصروفه یې وخت نه لرې زه پرېږده مې کوه دې موضوع نه تېره شه د مېمانۍ له موضوع نه ما ویلې نه یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله یعنې زه چې لوی ومه ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ورخرابه کړم څه مې چې غوته کړي دوی ته یې هم کومه
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره یې وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري تاسو څه وایې ورته خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې که له خپلو تجربو نه بیا څه وایې د خلکو ته
فرشته جان ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري زه کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی خو یوه لور مې درلودی همدس مې درلودی
بلې
خپل مور و پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه حتی تر حجه مې ولېږله
هر څه مور برابر کړل چې دا اوس هم ډېر کسان مثلا دي دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې ولور درلودای.
بله
ځکه ما ته لولې ډېرې بارځې کړې ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه ډېره یوه مهربانه ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته یعنې دا خدای نه ورکوي دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی زره مننه.
خدا چې کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی ترمنځ توپیر نکوي ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد شي لمونږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوئ ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغسې بدبختی او درپدریو سبب کیږي. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلات پیدا کولای شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولای شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته ورته په سپکه سره کتل کیږي، یا مثلا په ډیر یو عادي په ډیر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي، یا هغه ته هیڅ داس یو واک نه ورکول کیږي چې هغه د خپل خوخه باندې واده وکړي.
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لارې پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1. دا باندې نه خبرونه تر بیا هې چاري.
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. ل آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونه درسي مواد لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې ل آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خون کې بدارت وای چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به ختی مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د ختی مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړش او د هغوی کتبیات تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزی اټوم ولانس کوشل پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزی اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانس کوشل د جوړش یعنی د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کېدای شي آیوني وي او یا هم کېدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کوروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کې یو مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې ساتي ولري په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومي د مرکزی اټومي کوولانسي کوشل د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بنی شوتل سیوي دي. دوام ختی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ دي د غاز مالیکول ختی دي. مالیکول ختی دي چې بیریم په دوه مسلي ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړ کړي. چې په یوه مالیکولونه کې د اتومونو د ختی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو جلا کول یو له بل څخه وشي. د ختی مالیکولونه نور بیل کې لاسلین کاربون ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې شوړل سیوي دي لکه کاربون ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین ختی مالیکولونه وینو. بیا مسته مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سره کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شي چې لکه په شکل کې چې لیدل کیږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یو څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شي وي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې سو د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بولې. مایع حالت د مایع د هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانې وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغه له ټولو څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې دا جوړونکي ذریعہ یو پر باندې لږ اغیزه لري او دا د ضرورت جذب کوډیر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو تزرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري مایع په د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي. اولاد شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي چې په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیري فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې نیسي چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو په شودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو مواد او د لومړني مواد په نوم او هغه مواد چې د لومړني مواد د تعامل په پایله کې حاصلي د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دی هغه د معادلې ریشې لوري ته یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شوډل شی علامې پر ځای په مدینه کې لیکټور څخه کار اخلي چې د ویکتور علامه ورکو لکه په دغه مثال کې چې مینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دی عامدارنګ د جمع علامه ورکو چې سره دی تعامل شي عامدارنګ سلفر دی چې د اس په سمبول سره شوډل کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې اچي شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاسته راځي په ټول لیکلي معادله کې څه ډول ده په ټول لیکلي معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټول لیکل کې چې هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل درته په ټول کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول ویکتور شې لوري ته لیکل کېږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه په د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کې خو بیا هم د دې دا هم د ماتلې د لیکلې یو څکلار ده سمبولیک ماتلې وای چې په دې ډول ماتلو کې لیکمي مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د مواد فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولیک ماتلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د ماتلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ورن کیږي پورتنی ټول لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو په دغه ماتلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي توصیف ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انزورونو او مرکبونو د توصیفې ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت ته تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په غاز تجزیه کیږي چې دا موږ ته توصیفې ډول د ماتلې شوډنه راښوي شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لار کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ ته سمبولونه څخه کار اخلو په شکلي ماتلې کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شوت شي او هایدروجن په مالیکولې باندې سره شوت شي او د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل مشتر شي چې او په جوړوي دا د ما شکل ماتلې شوډانه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د ډلې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي معادله بیان کړه د توصیفي معادله په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي راغی
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزابه د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید فیژن چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثال نئی هم دی د پرونسټیټ او نوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکون کې مرکبونه او د پروتون د نسبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پرونسټیټ تیزاب چې د اوبو پر مالیکول پروتون نسبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایډرونیم ایون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامل کوي، هایډرونیم همدارنګ کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نومې شودنه وایي چې تیزابونه څنګه نومې شودنه سوي. د تیزابونه نومې شودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نومې شودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نومې شودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوډیک اسید، هایډرو سلفوریک اسید، همدارنګه هایډرو سیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بیا اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسې نومول شوی ده نه کیږي. لومړی د هایډروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آی ډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایډروجن فلوراید، هایډروجن کلوراید، هایډروجن برومایډ، هایډروجن سلفاید، همدارنګه هایډروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نومې شودن ده هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ایسی پیش 1 پس 1 استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابون چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم بیا هغه تیزابون چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم شدن کې د ایسی پیس 1 او د پیر پیش 1 ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډ ټوګه ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، په هغه تناسب د هایپو پیش 1 د پیر او او اس پیس 1 د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکو هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه چې دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سر دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. ولکه چیرې دا اورتو تیزابونه څخه یو مالیکول به وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اټومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د دای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم یې شدن کې دای سی پیس 1 استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتبایدیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلرم همدارنګه د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنۍ، د تیزاب په نوم او د ایس پیس 1 استعمالیږي لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فعال فعل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزاد لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزاد وي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګې او په جوړې د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید او څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې او در څخه او چې شي لاس راځي د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لاس راولای. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنٹ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سرې رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېیم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سرې باروتو، نایتروګلیسرین، بیتري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال وړ دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام خوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو کرار وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلی چې هایدروکاربون کې الکان راځي او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومون ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان د سی ان ایچ ټو ان ټو یا ایچ ټو ان پلس ټو فارمولا لرونکي دي. ان د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی شي ده؟ سی ان ایچ ټو ان پلس ټو. ان اورچو ان که دوه سو، دوه دوه سلور جمع دوه سلور شپږ کیږي. ان که درې سي، سی به درې سي، ایچ به دوه درې شپږ، شپږ جمع دوه اته به سي. نو دا جنرل فارمولا ده. ان د کاربون شمیر دی چې دلته کاربون هر سور واچوي، هایدروجن د دغه کاربون شمیر مطابق خپله جوړیږي. یو ګونی بونډ یا رابطه جوړوي. مشبو مرکبات چې تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. د الکانونو مرکبات چې مشبو یا پوره دي، یعنی هر بونډ یې پوره دي، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع ګاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع ګاز کاریږي. میتان زهري ګاز دي، په مظاهرو او په هغه ځایو کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان ګاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربون و میتان ورته وایي، که دوه کاربون و احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکتان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوي دي او دغه هغه شکل یا ساختماني فارمول دي. دا به د شی دو ټیکی دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرال فارمولاوي دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي. الکانونو په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزوپنټان دی. آیزوپنټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتھائل ګروپ وي. میتھائل ګروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دوه ایچ تھری ایچ. سی ایچ تھری ګروپ کچیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزوپنټان وایي. نیوپنټان به څه ډول دی؟ چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتھائل ګروپونه کول لري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ د الکایل ګروپ بیا راځوب سي کچیر یو تم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لري شي په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی ان ایچ 2 ان پلس 1 دی. د الکان د چی شو پلس 2 د الکایل د پلس 1 دی. د الکایل د ګروپونو نوم ښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای ان ای ورستاړي له وای ال ورستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړي میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي وای ال لیږي نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم ښودنې ته. نوم ښودنه د هایدروکاربونونو نوم ښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشنی غلط دی او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلی ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوهم کو درېم کو څلورم کو پنځم کو د زما اوږد قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کمه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګورې دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کو؟ یو دوه ګوري دغه نږدې دی. که د دې خوا شروع کو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېیم کې نو دغه د دې خوا ورته شروع کو. او بل کم قطار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دي نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم لیکو. کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دي. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دي په څلورم کې میتایل دي ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل هیگزان. په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی هیگزان دی. دغه مثال ته به راسو. یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نسکوللی ځکه دا کوچنی دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخ یې په کم یو کې دی په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان او په درېیم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمن لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ سي او یا د دا ځای داسې ولاړ سي نو دلته درې دانې دي، معنا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسو خپل حل کړئ چې شمو زده سي. بیا بیا نمبر ته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.